د ذاتی هغه تجربه دي چې په دبانې تیر شوې دي د د پښیر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیاتره تر سترګو کیږي چې د دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او هم دغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داسې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی له مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې استن هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حده پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دې له خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی او د دې په اړه مې د استادانو نه اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد، البته چې ما لوستې ده، په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی دلې نو په دې خاطر مې ډېره خوښه ده.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنه نی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چې را پیلا شوي سندورا شوي په شونډو راغلې. ته چې را پیلا شوي سندورا شوي په شونډو راغلې. زهم غزل شو
د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. ځوان لیکوال شاکر عزیزی د انلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزی، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوئ سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیاتو د دې خصوصیات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکره ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غني وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي او د ځوانانو خاصتاً د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل شي. په زمن کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي په ارزه کې افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاري، مثلا هغو هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای شي. مثلا ځینې لغاتونه یې په کاري د یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکی، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.p پښتو ډکشنری ډاټ کام
خام خبر د دې لینک څخه اوریدونکو مسفله کوي ټول به موږ استفاده کوو. کدا راته وایس چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده ک د انګلیسي کلمې د تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي.
پښتو انلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت دی، یو موږ د مهاله پلان دی. اوسنۍ حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک پو شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه شته. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو. 15 لک په دې معنی نه چې ټول دي 15 لک، یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات، ځکه مخته لیکل کیږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل دا ستي کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا وګورئ چې څه وګورئ، پارځه ک بوک یعنی البته پښتو کې تاسو نه شتاسي کتاب، که په پښتو کې بیا ته لږ دغه لري اړول غواړي غزايه چې نه باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا څه وګورئ نشته کې مثلا کتاب ته په انګلیسي چې شوی کتاب نوښته کی البته نوښته چې بوک یعنی چې سرچ کی. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی دا وایس ورسته وای دوارسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات شي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند یو ان تور زپاکه امنیت شورا ته دا بد دی بل شي خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو، سافټویر دې جوړو. دا به بازار کې خلک لاسرسي ورته لري او په ځمن کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسي ومنه لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مو دا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریانی خو ډیر جوړ شوی دی، خامخبه تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریانو سبا مو استفاده هم کړی، کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راتوئ چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ څه شوالې نسبت د نور ډکشنریانو تر لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ دغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپوونه، درېیم یې په خپل نامه نه کوو، څلورم موږ تحقیق کوو. قاموسونه ستا هم آنلاین ستا په انټرنیټ کې هم چاپ سوي ډېر دي، ډېرو دوستانو چاپ کړي دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګورې اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله که دا ستاسو سټوډیو 15 واره، اما اوس کمپیوټر دونه دی چې ما اوس په جیب کې ستایو دی، موبایل له کمپیوټر نمونه ده، لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، سونو کښنه ایستو دی. دا په دې چې خلکو اپلای چا جوړ کی، بیا بل چا کار پرو کی، بیا بل چې روسي بریات پر مختګونه پکښ راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره شمال داسې قاموس جوړ کړ چې تر هغه بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دی چې موږ لغاتونه بډیری،
بلکې
کزما دا غوا ځنګړنه نوري هم لري هغه په هر صورت. اما که پر دایو خبره وکړي که فرض وکړه د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي، نو خدا پر بیا سوال کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لزري، نو دا زه فکر کوم یو ځنګړنه ده. د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي آنلاین جوړي، زما ادرس ټول شانسته، زما سره د پټماس کې زبم کاری ورسره وکم تر ما دې ښه جوړه کی. ما په دغه حالت زدا ز جوړوم پرځ کزوم د یون پښپړ ژبوي، هغه راځي وای زه واز د یون پښپړ ژبوي اکتفا نه کوم، زه غواړم چې د نړۍ په شلو ژبو زما پښتو قاموسي دا به نور اعلان نورسي. نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو ترغه ښه جوړ کو، یو شی ګړم ترغه به دای چې لغاتونه به مډيري، بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی، احمد محمود هر څه چاپ کړی، نو مې مهم ندي دا هغه څه لغاتونه راټولو. مثلا کوم مثال درکوم، کراکټر موږ دا کراکی ډول مرغه دی، ځینې خلک بټيري ورته وای، ځینې خلک مړز ورته وای، هاته وای بړز هم ورته وای، یعنی لهجوی تفاوتونه دي. نه څلور لغات یا څلور نومه، افغانستان د پښتانه ډیر پاشلی پراته دي، په سیمو کې په لیرو پرتو منطقو کې لغاتونه فرق کوي. نو موږ دا یو کراکټر په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو، نو په ځمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه، بیا خپل د جلا جلا منطقو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتانه وسیږي، دا هغه څخه سیمه ییز لغاتونه راباسو، دا به بل ځانګړنه وي. نو کېدای شي لغات 15 پښ معنی ولري.
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع مخص شي،
موږ په لومړي قدم کې د چاپسو لغاتو څخه هغه راټولو چاپسو قاموسونه. دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم، هغوی ما ته خپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړي دي، څه راکړي. نو انګلیسي لغات نشته دي چې فرض وکړه مثلا سکول، زه په سیګورم چې سکول په پښتو څه شته وایي، په یو قاموس کې پیدا کوم چې څنګه ګرځم هغه سکول مکتب ته وایي، دا وسره لیکم. نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي. ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي، هغه یو چاته یزدو مثلا سیاسي لغات یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو بل چاته چې ته پوندند استاد چنديواله دی ته چې شوې هغه کېدای سي و معنا ونه لري کېدای سي مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف پر سره لیکو په ځین لغاتونو بیا په پښتو کې ستاسو هغه مثلا اوس مثلا چړکه نه وای دا سیم پر لاسو کې چړکه دی یا لاس می څنګه کې نه دا په تاله می څنګه ده نه اوس مګیا څنګه ته لغات څنګه پیدا کې اماسته دا به داخلو پښتنه کوي مثلا دا لغات به بیرته غدا انګریزي ژبه اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وری دی په انګریزي کې مثلا افغانان چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې چی شوایي موږ کومه درس مکمل نه دی هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسی ولی چې دغه قاموس مکمل دی حتی انګریزي لا ځکه دا ورځ نه ویني لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو او کار د کار شوا او شکل مداله ولې
ډېر زیات مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړې سي خپل د کار ته لا پرختیا ورکې
استاد څخه مننه چې موږ ته دا وخت راکې تر څو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وسه کړې تر څو خپل د دوستانو سره شریکو ډېر مننه کوم
اوس دا هغه پاچا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه و نو یو وخت په هندستان کې یو پاچا و چې لخکار سره یې ډیره جوړه و دای په خلکو ښکاری پاچا باله البته د ښکاری پاچا چې څومره لخکار سره مینوه له خپلې کزی سره یې هم مینوه د دل لپاره تر ټولو بختور سهار هغه و چې ښکار ته روان و او تر ټولو نیک مرغه ماخامې هغه بالا چې لمیرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړې ده پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسا یې پسې را جګه کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم له دې ځایه نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاري پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاري پاچا له ځنګله کور ته را روان و منشا یې ولید چې لاره یې بنده کړې ده مخم را نږدې وو او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري منشا ته یې په قهر وویل هله یوې خواته شه لار پرانیزه که نه په غشي به دې سوری سوری کړم هله منشا ورته وویل ته لږ ګوار کوه ساړه خوره تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی و ښکاري پاچا ځواب ورکړ ما ورته وویل چې لار خوشی کړی خو دوی می خبره ونه وریده او ما گزار ور باندې وکړ منشا وویل خنو ګناستانه و د دوی و ښکاري پاچا ته په زړه کې ور تیر شول چې د لړمانو پاچا به بیا خدای زده ویني دا عجب فرصت دی راځه د حیواناتو د ژبې د زده کړې خواست ورڅخه وکړه نو ورته ویل پاچا منشا ته خو ماته د حیواناتو ژبه را زده کړه منشا یې غوښتنه ومنله او ښکاري پاچا له نوې پوهې سره کور ته لاړ د ډوډۍ وخت و دسترخوان اوار شو او پاچا د وریجو په خوړلو شروع وکړه د ډوډۍ په وخت دا نیمه وریجه لاندې خطا شوه په لاندې خطا شویو دانو باندې د مچ او میږي په خپلو کې سره جنجال شو مچ وویل زما بچی وږي دی وریجې به زه یوسم او میږي وویل اول خو زما ور پام شول زما برخه کیږي پاچا چې د حیواناتو ژبه زده کړې وه د دوی خبرو ته وموسید ملکې ورته وویل ولې وموسیدې په پاچا باندې خپله میرمنه ډیره ګرانه وه ده هیڅ وخت هغې ته دروغ نه ویل خو دا ځل یې ورته وویل چې نه یې موسیدلی پاچا ځکه خبره ورنه پټه کړه چې د لړمانو پاچا خبرداری ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهېدو خبره دي بل چاته وکړه لړمان به دي سمدستي په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي پاچا له همدې ویرې له موسیدلو انکار وکړ مګر میرمنې ټینګار وکړ نه نه دا به راته وایې تا ولې وخندل پاچا ورته وویل که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم زکه خو عذر درته کوم چې ټینګار ما کوه. خو میرمنې مانی جن شوا او په برخوګانو یې اوه کې را مات شوې. پاچا ورته وویل ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې مسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې آسانه شي. سمه ده؟ د وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي، که دې هغه ما ته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم. اوزګوړي ورته وویل اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل څه پروا کوي، ښکلې ښځې خو مفته نه پیدا کېږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته ویې ویل زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل ته په ما ډېره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم مګر ته په ځان مینه یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د مسکا راز درښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بېلې کړي دي، دغسې سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بېل کړي یو. د خدای په امان.
ډاکټر باز محمد خادمان له څو کلونو راهیسې داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسې لنډې لنډې کیسې لیکئ، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه یې، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې. د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
د کیسې ما همیش وقف په وقف لیکلي دي، داسې په وار مې نه دي لیکلي. کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلې وي، بیا پرته وي، بیا مې بیا راخیستې وي، دویم وار مې ایډیټ کړې وي، له ځان سره مې کتلې وي. ډېر تغییر هم پکې راغلی وي په دا کیسه کې، تر اوسه پورې ما پرې کړې.
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالی دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول یا د نورو شیانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه شي. مستقیم چاته ما ګوته نه ویني ولی، غیر مستقیم هر څوک خپله په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دغه سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپله هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم. که بیا هغه نه و، بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ څه ناڅه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم، یو مخ بلې خوا ته نه وزم، ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا یې څه وویل.
په دري کې یو کتاب دی د کلیلي او دمنې، په هغه کې هم دغسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کېږي، تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوستی هم ده
هغه کتاب؟ په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات هغه په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی، او نه ما دغه کتاب په باره کې زیات معلومات ترلوده. خپله طبیعت هم دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، یوه کیسه دې راته ولوله، بیا به خبرې پې کوو.
زما د یو کیسې عنوان دی: وای زورور څوک دی؟ غرڅه ښکر په کمره ومخل، ځان یې ته یې وویل: په هوا کې ته غښتلې یې، په ځمکه زه. بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشې نیوای، زه د خپل. ځان یې غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یوه بله خوا یې څار وکړه، غرڅه ته یې مخ کړ. په خواږه آواز یې وویل: څوک چې هره ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له ځورولو خوند اخلي، هغه غښتلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې. یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده. یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغو کې دوی غښتلي دي. یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه دی بل غوښې نه خوري، په هغه کې ځان یې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي. اوس دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیثه کې ځاڼه انتخاب کړې وه، چې هغه په الوتونکو کې ظالمه نه ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې. یعنې د دې په مزله او د دې په وجود او د دوی په طاقت.
هو، مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده: تله. لمر وویل: هره ورځ په دې لاره تیریږم، تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکارې. تل یې په شونډو ژبه تېره کړه. یوه پله یې پورته، بله کښته ولاړه. لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته. مخ یې د لمر خواته واړاوه. په رېږدېدلې غږ یې وویل: که رښتیا ووایم، هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډېرېږي چې تول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه. دغه د تلې چې یوه پله اس که سی بل اټیره سی، دا هم داسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دی. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه و؟
زما مقصد په دې کې دا و چې یعنې ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډۍ وهل نه مو منظور، هغه د تلې د څښتن غدر ده.
مخکې دغه لاستورې تلې وې، دغه لاستی بې درلود او دوی پلې بې ولې، په هغه کې بې بیا رشمه راچولې وې لکه اوس کپانونه دي. په هغه کې کمال داده که دی لیږ هم د خپل لاسته حرکت ورکو، دا د لاس اخیر حیثیت ته چې دغه د ترازو دي شاهین دا پورته مټی دې په لاس کې نیولی وي، نو که کم هم لاس ورکې دې ته ډنډۍ وایي، که ماجم دا لاس کېکاږې نو هلته ډېر وزن پورته کوي. دا یوې خواته چې هر څومره مال بیا وراچوي هغه ورسره پورته کوي.
کورم دان ډاکټر صاحب، یوه بله کیسه هم راته ولوله.
زما د یو بلې کیسې عنوان ده: خړې اوبه. سهار وختي خړو اوبو خاشې پر سر اخیستې وې. رڼو اوبو یې له مخه منډې وهلې. خړې اوبه د پاڼ تر بیخ لاندې شوې. پاڼ په خواره خوله وویل: تاسې مې تر بیخ مه لاندې کېږئ، زما سر زما په بیخ ولاړ دی. اوبه وغورېدې، سره وپړسېدې. وخت نه و تېر، د پاڼ سر د خړو اوبو په منځ کې پروت و.
په ولس کې بیا یو دوه باور دی. یو باور خدا ده چې وایي له دوه سره شیشه کی. دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وایي زری. کورم دان ډاکټر صاحب، دا راته ووایاست چې تر اوسه به م څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې چې ما له ځان سره ساتلي دي ځینې، خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخسوله. نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره، یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوي دي او شپېته اویا نورې هم شته دي. نو په دې هیله چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي. ډېره مننه کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کردګلو د ښاغلي درویش دورانی وروستی شعري ټولګه ده. ښاغلی درویش له همدې ټولګې څخه یو نظم د تاریخ یوه پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یوه پاڼه. هری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو د هری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو د یرغلګرو غوښ چې واخلي دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزي د پردي وطن ته چې اول واخلي د هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړي د ټولو مخ نیولی وایه د دنګو غرو د سر یوه مورچه پلاس کی یوې ګولۍ له هم نه خطا کوله نقشه دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو چې لاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټ وو مګر په مړو یې د دوی کړل کډي ډک په هنر چې د سرې لار ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا دپاره ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړمه دومره پیسې به راکوي ما ته د دا دپاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا دپاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه نو بیا پر خپله لار روان سو د خپل کار دپاره چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار دپاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار دپاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری ده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دښمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککرۍ پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه ده ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی ده ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دښمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.